د ورځې لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې ساعته خبرونه کې د ازادۍ راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې ویاند وایي طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداسانی په یو بیان کې چې پرون له ژنیو څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر تورک اندېښنې بیان کړې او ویې ویل چې طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تیره چهارشنبې دا قانون په څلورو فصلونو او پنځه دیرشو مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې خپور کړ. له همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې غبرګونونه ښودل کېږي، خو د طالبانو د حکومت ویان د اندېښنې بې ځایه بللي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله له افغانستان سره د 100 میلیون یورو بشري مرسته کړې. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی د مرستې د خپلو همکارو مؤسسو په مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 ټنه د ژوند ژغورونکي توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پرون افریقایي هیواد کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ زیا احمد ویلي د کامرون په پلازمینه یاوندی کې دا غونډه دوه ورځې دوام کوي. ښاغلی متقی دا سفر په داسې حال کې کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو، له هغې ډلې د نجونو او ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 12 ولایتونو کې د شدید باران، برېښنا، تیزو بادونو او ناڅاپي سیلونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د ورښتونو د اټکل یې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې کړی. په یو شمېر سیمو کې د باران اندازه د 15 تر 15 میلی مترو پورې اټکل شوې ده. په بیان کې راغلي چې د سالنګونو په ګډون په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو احتمال هم شته چې سرعت به یې په ساعت کې د 590 کیلومترو ترمنځ وي. د اشغال شوې لویدیځ غاړې په څو سیمو کې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د سری میاشتې ویان احمد جبرایل نن وویل دوه کسان په جنین، 4 تنه جنین ته په یوه بله نږدې سیمه او 4 نور توباس ناحیې ته نږدې د کډوالو په یوه کمپ کې وژل شوي دي. د هغه په وینا په دې حملو کې 15 تنه نور فلسطینیان هم ټپیان شوي. د غزې د جګړې له پیل سره سم په لویدیځه غاړه کې هم تاوتریخوالی پیل شو چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1 د جګړې له پیله تر اوسه د اسرایلي ځواکونو او په یهودي میشت ځایونو کې د ډیری یهودانو لخوا له 640 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا چې د اګوست 9 ده له سی این این تلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هاریس د ولسمشر بایدن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړۍ مرکه وي. سی این این وایي هاریس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو دا مرکه خپره شي. جمهوری پال ګوند تل انتقاد کوو چې میرمن هاریس له انتخاباتي کمپاینونو د بایدن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضرېږي. کاملا هاریس تر اوسه کومې خبري غونډې ته هم خبرې نه دي کړې. زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ازادۍ رادیو په دې او ساته پروګرام کې دوه ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. لومړی هیله د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام دی چې د خزو لیدلوري ته انعکاس ورکوي او ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي. په ډېرې بخښنې سره چې لومړی تاسو ته تاندې څنګه پروګرام وړاندې کیږي او ورپسې هیلې پروګرام ته غوږ شئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
ستا پسترګو کې مې کور وای لکه وشک پر باخوج را نسکور وای لکه وشک ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشک او اوس په ولې زره چاو دی وای سپیڅلی اوس په ولې زره چاو دی وای سپیڅلی کته داسې هم خور وای لکه وشک
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وای چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بینجنو ده د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره. نه نو دا ډیره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره، بیا په دا رقم شرایطو کې ډیره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر من دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکو وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب در دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در پیش.
هیچ کله داسی وقت نده رغلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلاپه در مرغزین زوانان فکر کوی چه در کتاب ویلی وقتی روی. توی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دی چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي. مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولی او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولې بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخونم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخونی دیگه باز دیگه هیچ از دست مانده نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د خزینه و په زده کړې لګولی دي د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي
که زه تاسو ته ووایم ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فیلن مې مطالعه لږه کمه شوې ده. خو بیا هم ډېره مینه لرم چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ماته ډېر خوند راکوي په بیکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلی یم. کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخواني تېر شوې پېړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ماته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوي. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سر ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
د تدارتو وای چې ولې د کتاب لوستل کم سوي دي لزان راتو وای د تاسو مطالعه ولې کم رنګ اسوه؟
زما مطالعه خو خوري زکه کم رنګ شله مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله معلومات به مې غسل خپلو ملګرو ته به مې مرسول په مکتب کې به مې نورو ته ویل پوهنتون کې به مې نورو ته ویل به موږ په هغې بحث کوو عموما به مې داسې ګروپونه جوړول هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو پوهنتون ته ځو بعضې وظیفو ته ځو هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې اوس فعلا هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لری ځان کې بس تلم هغه مې ځان ته راوړل اوس دونه هغه لرې ځان ته نشم تللی ځان ته نه راوړم ورور مې چې لاړ شي اکسوس کتابخانه یا المر کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه خپله دومره نه ځم ورپسې ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه نه وځم نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کوم او نور عموماً انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم هغه وایم او همدا چې ناهیلي شوې یم ډېر زیاته مینه مې وه ورسره ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه خپله مې کتابونه لیکل یو څه څېړنې مې کولې لیکنې مې کولې ومې لیدل چې دې کاله مې دومره لیکنې وکړې دومره دغه زحمت مې ویستو هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کي نو همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم بېرته په سنګ کې تشویق کوم چې نه خپله وړتیا مهمه ده خپله یو ځای ته ورسېږي اتمن به یو وخت ستا په درد وخوړل شي خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېر ناهیلي شوې یم نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده یو بل تاوان یې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نسئ کولی کتابتون ته لاړ سئ کتابونه واخلئ او ویل ولئ.
بالکل زما خو خپل شخصا هم دا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې زما نه په سنګ کې د ټولو ځوانانو زموږ چې کومې ملګري دي هغه که دلته ژورنالیستانې وي هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوې دي ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي مخنیوي ډېرې دي یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي ولې دې دا وکړو ولې راووتې دا خبره دې څنګه وکړه دا د انسان زړه توری زړه ماتی جنجالونه ډېر جوړېږي هم کورني مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې بی په یو پیغلې باندې عموما ډېر دل سره د کېږي زړه توري کېږي نو تنه زما نه زما په سنګ کې زما خوارخوندې زما ملګري چې همدې کابل کې اوسېږي ډېرې فعال وي ډېر فعالیتونه یې کول هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي او که زه وایم دې دلیل حکومت دی نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي.
په دې هیله چې یوه ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسئ کولی کتابتون ته لاړ سئ کتاب وګورئ او خپله علمي کچه لوړه کړئ.
انشاءالله انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یوه ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیره او دا پړنا بدل شي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي ډېر زیات اړین کار دی.
نو دا خو ډېره مهمه ده په یو لحاظ دا مهمه ده چې هغه د دوی مسؤلیت دی او بیا په دغه رقم شرایط کې خو ډېر هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ دپاره نه په هغه اړه یو څه ولیکي هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي دا خبره ده. سپېشلی صاحب هم په خپل مسلک کې یا د اخته دی په خپل مسلک کې لیکل کوي نو دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره بیا په دا رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده. د په ژوندون د اثر ولوسل سې ځوانان وي هغه د خپل مسلک اړوند کسان وي د اثر ولوسل د سره تر ټولو ډېر شمرسته ده نه یعنی د کتاب لیکیم په همدغه نیت یو څوک وي هغه شارخونه هم را برسېره کی او منفي اړخونه هم د تور په ګوته کې چې بیا دې پاینده کې اصلاح کړي د لیکوال لپاره خو دغه ټول خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي او د ځوانانو څخه زما خپل هم دا غوښتنه ده یعنی دوی باید مطالعه وکړي اثر وایي د د یو کتاب اوس خور څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کړي نه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشل وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړون مسائل رانغاړي. لن موري سره مې مرکه کړي ښاغلی سپیشل د خپلو خبرو په پایل کې وایي.
سلامونه وړاندې کوم، ډېر خوشاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه لرم. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د کندهار میشتي مطبوعاتیان. نو بیا ما په طلوع افغان کې یو لړۍ راپیل کړه، کندهار میشتي مطبوعاتیان، هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و، کندهاریان و خو کندهاریان نه و، چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و 100 نفره و، چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نم پکښې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی په دې کې 100 تنه دي. ما په دوه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکمرغه د ښځو برخه هم پکښې کې ده. یو کتاب دی د اوبو پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ شوی دی. یو دی د پیغل زړه ادبي ټوټې دي، او یو دی تا شویل چوپته چاته مو وایا کلمونه دي، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات نور ژوندات مې په ادبي ټوټو کې را بیان کړی دي. په لاندې ادبي ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی، د ټولنیز ناخوالې مې بیان کړی دي، د ادبي ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دي. دا زما لومړی کتاب چاپ شو، به ډېر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم، تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دي غواړي د کتاب ترلاسه کړي، نو د زیاتون سره ان شاء الله په لاس باندې ورسې خیر سره.
ها که استاد نن څه غوښتنه وکم، یو ادبي ټوټه دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبي ټوټه کې، په یاد مو درته راته وایې.
ما خپل لور ته یو شی لیکلی وو، نو اجازه درته وایم مدام په 2000 کال کې لیکلی دی.
بس خپل دی اجازه چښتن یې ستراته وایې.
ژوند دی وسه سلیک دی به قدر مرغلری ګرانی او زړه ترنجی لوري د غزما خړ پټو در واخله، د خپل سترګو او مخ څخه دی د تک سپنی وشکله کوم غلری جر پاتیکه. دلته ستا وشکې څه چې ویني دی هم قدر نه لري. د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي، ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري. ست دی مسكين معلم لوري دی، کمزوري معلم لوري دی.
ډیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاکل نه ده، بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري.
مجموع کې ټول افغانان معلم لوري چې دی په غربت کې ژوند کوي. یو بل بیا دا وایي بوره مور لدین جلات څخه د وښکو چنی او چسوي په یت سر نه خلاص دی. هر څوک چې به وې دی بس یو پښتنه به ځین کول چې تنه خبره ز مادرید ورن زمانه پرې درشي دان کړی دی. او ته وایي چې افغانستان جوړیږي.
بله رزو نور پښتنه ته درته وایي چې دغه ورستای کتاب مو چلی کړی دی. د دې پاک لر ته وغږی کی دی کوم ژورنالستانو ژوندونه راخستي تاسو ویل او کسانو چې کار کړی په قندهار کې، کدي قندهار نه يم قندار پاک لا باندې دوی راپور یې خبرونه درلوده. درته وایي څنګه په دې فکر کې سوې چې اواز دې او ژورنالستانو ژوند را واخلي چې اواز قندار ته کار کړی.
نو په نور برخه کې تذکيره وي، شاعرانو تذکيره و، د لیکوالانو تذکيره و، خو د مطبوعاتيان تذکيره منه وتر سرګو سوي. په خو د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلي و غړي په خو چاپ سوي و. د کندهار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون پیدا کوم تر ته د ځوان خبريالان ژورنالستان تشویق سي. په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړی دي چې په دې کې یو شمیر داس خوندي دي چې هغه هم کندهار ته کار کړی او په کندهار کې وسنسته، خو باید نمونه ژوندې پاتې سي. د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواضع کار کړی و کندهار کې. یا مثلا یو خارجي خبریاله ډاکټر جولیا پاول، دا هم کندهار کې مطبوعات ته کار کړی و. دا د شو ډیر کسان دي په سل کاسه مې جمع کړی دي، سل کاسه مخ چاپ سي و.
کله چې دي ځوان خبریالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي، څومره دوی ته قوت ورکوي، انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم وکړي، نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته. تاسو اثر څومره لیدلای؟ ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی، څومره مثبت اثر تاسو لیدلای؟
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی چې ما د کتاب چاپ سوې دي او خو دې خپل ما څه پښتنه کړی د کتاب مستیر په یکواله سو څنګه تر لاسه کولای سو، تر څو دې خپل ژوند لیک ویني. بیا هغه ټول افغان چې په دې لامه دې ډیر کاري سره کور په ژوند لیکل بیا راکولې به زوړ تم مرکبي ور سره کولای غو چاپوله. او په ځمکه دوی هڅه دل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم، دا زما کار حدر نزی بیا ځای نه دی. یو څوک څنګه زما کار ته په درنسته ګوري؟ دا په اخبار کې چاپوي، اخبار څخه ورسره په کتاب کې چاپیږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي. نو دوی لا هڅه دل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکو متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان کړي.
چې کله دغه د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي، آیا کوم یو د سیمه انګیزه ورته پیدا شوی چې راته زم د یو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای؟
بالکل په وخت چې ما په تلغان کې لری دا پیل کړی، یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې، هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخې کار کړی دي به هغه راټول کړم او دغه سیو لری په تلغان کې پیل کړم، بیا کتاب زین جوړ کړم. زه به هغه کارګر ځوانان چې مثلا په سیم کې اولمړی، مثلا په بولتون کې اولمړی، ولزم ماته به دا غره فکر کړل ولزم غواړم چې هغه ځوان راټول کړم، هغه ځوان چې ټولنې کې شکر کړی، هغه ځوان چې شمه دني فعال، هغه څوک چې د مور پلار ځین خوشاله وي، ولدا چې ماته به فکر کړو بیا دغه ځوان راټول کړم. بیا مالو نور دغه بخښ کار دی نو هغه ول زده غل را پیلوم.
bale اغه ځوانان چې دوی کوي سی او څولې کی خوسته لیکنی وکړي په هر برخه کې چې هغه تاسو خپل تجربه سوایې چې ام دغه اوس تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار وخلې او څولې کی تاسو به څور توایې
پرشتان دا چې دی ول خپل ډیر مطالعه وکړي لس کتاب دی مطالعه کی تنزل کتاب دی مطالعه کی یو کتاب دی ولیکي څوک تر کتاب د لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسلک کې اشتغالي کتاب نوښته کې هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي زه ځوانان ته وایم چې درمخه چې تاسو په کتاب ولیکي درمخه تاسو اول خپل ذکر بشپړ کړئ کله چې ذکر بشپړ کړئ زیاته مطالعه وکړئ شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکړئ پر فیسبوک او پر واتس اپ ډیر وخت مصرفوي ډیر وخت کتاب ته ورکړئ د کتاب سره ملګری وکړئ کتاب داسې ملګری دي چې هر وخت تاسو حاضر دي تاسو سوالو ته جوابونه وایي نه درته زیریږي نه درته خو بده کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه دا اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راخی نو کله چې موږ ډېر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې وشه کتاب نوښته کوو کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړی نه بولم.
bale له ځان راته وایي کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله یې څومره اس د خوخی کې او د خپل خوړې او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي دا څه رقم یو اسی
دا موږ په کندهاري سره په کلو کې نه ځای ژوند خوشاله یې خو به دی ول د شعر چې دی د شاعرانو لکه اولادونو داسې دي زه چې به کتابونه ګورم لکه اولادونو داسې جار کتاب مات دونه ګران دي لکه څنګه چې زمات په اولادو باندې سړی کاږي تر سمره رسېږي او ټولین ته وړاندې کوي ټولین ته خدمت لپاره کتاب دونه مهم دی ویني کرشي لیکل مهم نه دي کتاب لیکل مهم دي کله چې موږ کتاب نه مخه داسې کتاب نوښته کړی چې هغه ټولین لپاره یو مثبت لکه ما چې ول چې نور ځوانو واڅې چې ورسره داسې لړۍ راپېل کی په ټولین کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره باید کتاب نوښته کړي نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي موږ باید کتاب لیکو داسې کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولین کې مثبت بدلون راولي د خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپېږي بیا تاسو په کالو کې ځایږي خوشاله چې روښانه زما کتاب ډیزاین سو دا دی ولیکل سو ایډیټ سو دی ترتیب سو دا کتاب یې مدري کال خوري شوی دی اما دا و چې المان تر غلم درې کال ما په دې باندې په ایډیټ کې لري بیا مې په ځین نو دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ایډیټ وغه په شو کې درې کال مې لکه خوښ لاس ځان سره وګرځوي نو دا به څونه زامت په هغه خبرو ته کتاب چاپ سره وڅونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ما ته وسره کی بیا ما هڅه ای بیا ما ته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم نو زه په بل کتاب سره انشاء الله اختم د کندهار څخه تر المان شي دا یونلیک دی بیا سفرنامه باندې کار کوم خیر سره هغه نو خیر چاپ سي ځوانان به وګوري مې خدای نور څوک واچي سفرنامه یو لیکل سي نو دوم لیکل سي
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه غدا د چې کله یو څلیکي کا اخبار ته لیکل ورکوي کا د کتاب په باندې لیکي کوم مجلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوره او یو خڅ وړاندې کوي ټولنې ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخدې دایچ کتاب ولیکي څومره باید د تا معلومات پخې څومره باید هر شی رښتینی وي څومره د املا خوي څومره غو د کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکي
موږ وخت د بخښتن کې ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلو د کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبد الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غړي یو کتاب چاپو کومره به درته نو ول چې می چاپوي د بول صبر وکي صبر وکي مطالعه وکي موږ بزرګي ویل چې دا درویش سم نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو اوس په یرم چې درویش سم دا ډېر ښه خبره کوي بیا به دول تاسو لیکنه وکي به وخت تاسو په دې کې چن وکي سره یې باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کې چې کله کله کتاب چاپ سو بیا صدر صوتي بیا ستا کتاب نه بیا د ولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سره په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي نو زه وایم کتاب وزندوي خپل علمي پانګه زیاته کوي دا کتاب وړاندې کوي چې خلک یې په تی په خبرولو شوي سيږي په چاپ یې شوي سيږي لوستونکي په لوستلو باندې شوي سيږي او خلک یې افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستي دغه دغه شګري مت در لاسه کړی یا ما ته یو فکر راکړي مثبت فکر راکړي نو زوم کتاب ما په نامه کتاب باید نه دا کتاب باید داسې چې د ولست پاتېږي په ټول وختو ته پاتې خلک دې باندې قضاوت کوي لکه څنګه چې موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو د بيبي صاحب کتابو قضاوت کوو د بنو صاحب کتابو قضاوت کوو د علم رشاد بابا کتابو باندې قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتابو باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو بیا براتوګ نسونه زموږ کتابونه ګوري که ښه کتابونه وي افتخار وکي او کني وايي بچولا د سونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
bale special صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه لیکئ ولې
یو وخت شعرونه لیکله او شعرونه وخت لیکله ځین شعر په ځین آنلاین چاپ شوی هم دي خوشری ټولګه نل راو خوري وری په مجلو کې چاپ شوی دي په اخبارو کې چاپ شوی دي په سایټو کې خبره شوی دي یو ډیر مشهور شعر دي چاپ شوی وي دا به تا خامخره ته وایي
اما شعر به خلک غوښتنه کوي اوس مونږ تم وایي
هغه شعر ډیر مشهور دی وایي ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکا
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکا پر باخوج را نس کور وای لکه وشکا ستا کلک زړی منرم کړی لکه موم وای ستا کلک زړی منرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکا
ډیر ښه
او اوس په ولې زرا چاو دی وای سپیشلی اوس په ولې زرا چاو دی وای سپیشلی کې ته داسې هم خور وای لکه وشکا
ډیر ښه سپیشلی
صاحب ډیر ښه
راځو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرحه د کتاب لپاره په ځان کې لري
د کندهار څخه بیا تر المانه پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په دغه بون کې بیا غټ سندي راین د راین تر څپو زما د سفرنامه نوم دی په دې کې به زما د ټول سفر علا چې څنګه له کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه راغلی یم فرانکفورت او بیا په آلمان کې اوسېږم په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی بیا ځینې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې همداسې لکه تاسو جالب دوم ټاکلی ده د کتاب نوم څومره لوستونکي هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
لکه څو د کتاب محتوا مهم ده دغه کتاب نوم مهم دی چې موږ کې ول کتابونه خو اولادونه دي د لیکوالانو لپاره نه نو اولاد سره پیدا کی څنګه شنو پرېږدي کوشش کوي چې ودې شنو پرېږدي هغه څنګه نو څونه چې د اولاد لپاره د نو کوشش کوي د غوند کتاب لپاره د مقالې لپاره چې څونه مهم نو وټاکل سي غوند دغه پیدا کوي لوستون کې دا ښه راپور ته کې چې په یوه شولا په دې کې تر څو وګورئ چې شپږ شي کېږي یو چا ویل د په کراچي کې روانو ما په وړي کې کتابونه پراته و دا چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې غیر د سیمه راپور ته کې مار ته نور نه دی دغه نو چې یو کتاب نه مې جوړول خوند راخي او چې یو کتاب د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی او بیا مې د کتاب راوخستی د نامه په خاطر رانی وي
bale
دا نو ډیر تاثیر کوي نو زموږ استاذان لیکوالانو چې کتابونه لیکلي دي هغوی چې خپل کتاب لپاره کوم نمونه ټاکلي دي دا نمونه خپل د لوستونکو ورکشي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر لپاره چې موږ لیټ ټاکو لیټ باید جالب وي لکه څنګه چې د خپل لوستونکو یا د ستا اوریدونکو ته راجلب کړي لکه څنګه چې ورشه مایر را پراکاږي نو د کتاب لپاره بیا نوم د غوند مهم دی لکه څنګه چې په خبر کې لیټ مهم دی دغه سي کتاب د مخایې لپاره بیا هغه صدیق د غوند مهم دی
bale کله چې کتابونه ته د نمونه ټاکي خپل فکر ورته کوي چې دوستانو سره مشوره ور باندې کوي
د کوشش کوم د موږ سره سلا کوم خپل رائے مخښي په دې خاطر چې ډیر نو ما اړو سره اړو مې اړو مې په نو د لیکوالانو خبرېم په ځین کې مخه مشوره سره یې خو ډیر دغه خپل ځکه کتاب زما دی به خپل نو پکښه ده اولاد زما دی به خپل نو پکښه ده
ځوانانو ته به په اخره یو پیغام ولرو چې خپل وخت ځای نه کی دوی باید لیکن وکي په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکړي کې تاسو لخلي او څو خبرې ورته ولرو دا به ډیر ښه وي
زه چې ځوان نوم ورم ما خپل یو احساس د حرکت راکی د بیداری راکی د سوکالی او د خوشحالی او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي ماته زه ته ځوان مورم نو ځوانان باید تل هڅه وکړي تل هڅاند اوسېږي لټمبلی څخه ل ډیر خوب څخه ل ډیر خوراک څخه ل ډیر خبرو پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه کده لیکوالی کده شاعری کده نور کارونه چې ټولین ته ګټه رسي باید هغه ته مخه کې خپل وخت ضایع نه کړي ځکه اغه چا چې د وخت قدر کړی وخت د وخت قدر کړی چې دا وخت قدر نه کړی وخت د وخت قدر نه کړی نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتونکې لکه د سهار ستوري وزلیږي هغه باید شپې رونی کې نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وزلیږي باید د تور شپې پر ځای وزغمي خلکو خبرې پر ځای وزغمي خولي توي کې او مایوس نه سي د مایوسی په نامه باید څه ونه پیژني کار 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 هڅه 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 وکړو ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټول د ملاتړ دي ځوان به خېر ټول پر ځوانان ولاړ ده نو که چیرې موږ غواړو چې ټول نو ولرو پو لایق په اصلي او نیو علوم سنبال ځوانانو ولرو نو ځوانانو وخت مزای کوي خپل راتلونکي د سبال سول په څیر روښانه کوي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فریدستیال هر کلی که نن را سره په هیلی پروگرام که هغه انجلی میلمنه ده چه دی د طالبانو پا دوری که یو کال خوانزه هم لسته دی سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دعوی ده، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډیر زیات لري، حتی نیم سات بلار کېده یا یو سات مونږ په ډیر سختو مطلب تتل مونږ په ډیر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډیرو سختو شرایطو کې مکتب ولي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډیر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تاول چې مکتب درنه لره مو، کله چې مکتب ته تلی بیا مکتب کې څنګه احساس کول؟ تم یری دلی چې ولا طالبان را نشي چې مکتبونه وای او سادان خزی وی کنه ناری نه در تراتل مکتب کې طالبان وکنه.
منګ اصلا استاذان متوی لاول نه تر اخره پورې منګ دی اوم سلف پورې منګ ټول اول سلف نه تر دوله سم پورې ټول فزې وي. خو منګ بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان داس منګ وونه وه یا چر تا ونه وای چې نور دی مکتب تر نه صحیح ته چې منګ په اخرې نه ورځ رخصتولو. منګ ډیر زیات وژړل، منګ ویل چې منګ نو سو کولای چې بیا لدینه بعد راسو. بیا منګ مو وای چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان چې ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمه یې که په دې اړه راته ووایې دغه ښه ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي، هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا اما کاکا مانا اکسونه دی فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړو لاما امام امرا سره تو دانی مگانی میرا سره وی زاول که دی رزیات بی جورت و ماویل که دی مکتب که دیسی چوک دی چه ما تا چووه یا را تو گوسه شیرا بند گوسه شی چه تولی دست نیاده زو دی رزیات گریدم. خبلا یو امام پا ماغ مکتب که استاز و بیا لاغی نبار می خور میمرا سره و چو مرزی پسند که با خور میمرا سره که نسته تر چو کاکا لور میم ما زونه دا هغه مبر سره نه استول چې دا ونه ډارې چې په پافي راډو هغه په ما خو بیا هم زه ډارې ده ما لغه نه پات تر او په وم ټوم سن فیو مته مونږ بل څه مقبل مکتب ته یعنی راغللو. لغه نه پات مونږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زه کاکا لور مې رانه لاړه هغه د کوم پور له زره سم نه بيفي زیات لري په مو مکتب هم بيفي زیات لري ول خپل کور نه نسوم کولای چې ایواز لاړ سم. بیا مې خو ورور مې زه مکتب پورې ولدم او بیرته کور ته راوړم.
دی وخت کې څو کلنه وي؟
زه د پنځو کلونو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوهم صنف کې فکر کوم دوو کلونو.
هغه وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استاذانو راته فرین راکاو یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو، په پښتو کې راکاو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنی زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلي وایي ته مه ډارېږه مونږ نه، مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله. ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه. هغې استاذانو به زیات محترم وه هڅولي. مونږ هم چې نن زمونږ سنفیان یم چې نه سنفیان نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وي. مونږ زیاتره ټولې سنفیان یم صمیمي وي را سره.
څه مشهو کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم وایي ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، د ټوله نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم. نو استاذ د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته ویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتر خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کوم ورځ راتلله چې ما درس نه یې ویلی. استاد راته وویل چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې راسره زیاتره کومک کوه. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا ما به درس یادوم.
پدر را ته وایه کور کې دې درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بلکم زیده تللی چې درس زده کړی انګلیسي وایه مدرسې ته لاړ شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم، خو لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نو ټول به راسره درس ویلې. همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلې، خویندې مې هم راسره ویلې، ورونه مې هم راسره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا لومړی شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله. خور مې او پلار مې زه ډېر منندویم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم. خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دي چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره
شته. څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کلي کلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم. په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کلي کلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دا عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې د ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم. ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورو خویندې یا څوک راسره نه و، مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه سو مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا سه چې مونږ مکتب ته لاړ شو همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد مو سو تلی. حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پامانیم کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
ما غیرز نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغه وخت کې نشپدم اخري ورځي خاطره مې دا چې موږ کله مکتب ته تلو په هغه وخت کې یو څه ډارې دمه خو بیا نن سنفیان سره تلم سنفیان مې زه ډېره خوشاله یم هغه وختونه کې به زیاتره ما سنفیان سره به ګرځېدم یعنی زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو استاد یوه خاطره مهم دا ده چې استاد موږ ته درس راکاو نو په هماغه وخت کې موږ ټول وژړل چې دا سترخط خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه موږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو موږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دي څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به موږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته وسالته خو روزکه کېدای سي د هغوی امن ډېر زیات و پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدای سي زهر یې پکې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چپې وسي نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخیستلم هلته به مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نه خود و یا به م اسکریم یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه هماغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېرې یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسه خفه یم چې څومره مزه دارو خپلو سنفیانو سره به یو ځای ته تلو سنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه او زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص سنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاد سم خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا مې مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړه او ساته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه یا له هماغه مرحله کې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي خو یوازې یو وړکې کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کوم یو کې د سبتنام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي ځکه موږ کور سره چې نږدې د ملکه سرایا ده هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي هغې کې مې ثبت نام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغې نه هم درس وایم خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي خو له هغې نه بعد بیا استاذانو موږ پرې نه ښودو چې هغه درسونه ووایي ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته له لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشومه مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
بنزه خو اینا ځون لا ورسې نه چې مکتب باندې سره دې زیاتره ما ځون ډیر زیات سخت سره درته تاریخ د ځون خو بیا پلر متر ورونو ته مې خورته مې وای چې تاسو دې سره تل کزي پټو نارم ته مې پلرم دا وای چې پرې دې وړه د مکتب باندې چې کوي اصاب چې کی خرابې کی تاسو دا خبرې مکوي نو کلم دا وای ورونه مې منډه غسه خو خور مې منډه غسه وای سره ته نو وای ځکه چې زه دې کور وړه مې او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې منډهغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لا ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځمه ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ
زیاتره د خپل ځوان په اړه کوو لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ځوان کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ځوان د سړي وړه کې کیسې کوي یا د سالګري خپل کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کې فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لري یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي ځکه که ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان به مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وایي
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده روحی روانی وضعیت دے سنگے دا زکا زیادہ رنجنی چی اس پا کور ناس تیدی شکایت کئی چی فکر سم نوی بزای جنگ کئی آدی خبر باندے غصہ کی گی سا فکر سم دا زیادہ تغییرات خود رکی ندی راغلی زیادہ راغی
وقتونو کی چیزو ما دیر زیادہ خوشحالو چی ما سم کوئی مرودی ما خپنے فرندو گولی
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوري یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم دا زیاته داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایي که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوي ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره دوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم
دیارلس کلنۍ ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې
دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری اورو.
السلام علیکم، زه د سمیا مور یم. او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تیرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کې تیرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي، دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شان یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو، د لورګانو تشویش یو، زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي. او سخت حالات ده، څه به ووایو، هیڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره دې ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو، تعلیم به پې کوو له خیره سره.
Thank you. مینا کی خاریدہ خفقی